د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے
درنو اوریدن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی و دا مجاہد جواد ما پسر کپا مکڑے د دے ساتھ مهم خبرونو لنڈیستا دا پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی د دغه هوا د پوز د نوی مشر د ټاکلو په مسله کې به پر راتلونکو څلورو ساعتونو کې پرمختګ وشي. یوې سیمه ییزې رسنۍ خبر ورکړی چې د پوز د نوی مشر د ټاکلو لپاره جی ایچ کیو د دفاع وزارت ته د لوړپوړو جنرالانو نمونه استولې دي. د اروپایي پارلمان مشره روبرټا ماتسولا وایي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې له ګواښ سره مخ دي او راتلونکی هم ناڅرګند دی. او ملګرو ملتونو د نهه یاسي شنبې په ورځ په ایران باندې لدی عمله نیوکې کړي چې له پولیسو سره د مهسا امینی د مړینې په سر د راپورته شویو لاریونونو ځپلو ته یې په کلکه دوام ورکړی. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي د پوز د نوي مشر د ټاکلو په مسله کې به پر راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې پرمختګ وشي. خواجه آصف دغه څرګندونې وروسته له هغې کړې چې د پاکستان په سیمه ییزو رسنیو کې د پوز د نوي مشر د ټاکلو په اړه ګونګوسې زیاتې شوې او د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ځینو مشرانو لخوا د پوځي مرکز جی ایچ کیو څخه د نوي مشر د ټاکلو لپاره د جنرالانو د نوملړ د نه لیږل کېدو باندې اندېښنه ښودلې. بل اړخته رسنیو د خپلو سرچینو له خولې خبر ورکړی چې د وزیر اعظم دفتر ته د پوز د نوي سرلاخکار د ټاکلو لپاره د لوړپوړو جنرالانو نوملړ رسېدلی دی او په یوه دوه ورځو کې به په دې اړه لومړی وزیر خپله پرېکړه وکړي. د اروپایي پارلمان مشره روبرټا ماتسولا وایي په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې له ګواښ سره مخ دي او راتلونکی هم ناڅرګند دی. د اروپایي پارلمان مشره وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو ژوند په ټپه ولاړ دی. روبرټا ماتسولا پرون د اروپایي پارلمان د عمومي غونډې په پرانیسته کې ویلي د کابل له سقوط 15 میاشتې وروسته ښځې مخ په زیاتېدونکې توګه له ټولنیزو او عامه چارو وستل کیږي او عمومي ځایونو ته یې د تلو مخه نیول کیږي. نوموړي په افغانستان کې د نجونو منځنۍ او ښوونځیو بندېدو ته هم اشاره کړې او زیاتوي طالبان هڅه کوي چې ښځې وروسته پاتې شي. په امریکا کې میشتې د بشري حقونو د څار ادارې پر ترکی چارواکو تور لګولی چې په لوی شمیر افغان کډوال له هېواده شړي چې یو شمیر دغه کډوال د دې ادارې په خبره د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د بشري حقونو د څار ادارې په راپور کې چې په همدې میاشت کې خبر شوی ویل شوی ترکی چارواکي د افغانانو په شړلو کې له زور څخه کار اخلي او له یوې مخې ټول باسي. په ترکیه کې د بشري حقونو د څار ادارې مسؤل ایما سانکلر ویب وویل موږ چې څوینو هغه دا دي چې په ښارونو کې د پولیسو په لویو عملیاتو کې خلک نیول کیږي، د شړل کېدو په مرکزونو کې اچول کیږي او له هغه وروسته په جبر ور باندې د دعوت طالبانه ستنېدو اسناد ځکه د مرمن ویب په خبره په ترکیه کې د افغان کډوالو په اړه راپور د دې حقیقت لنډیز دی چې هیڅ چاته د دې فرصت نه دی ورکړل شوی چې د پناه اخیستلو غوښتنه وکړي. ملګرو ملتونو د نهه یاسي شنبې په ورځ په ایران باندې لدی عمله نیوکې کړي چې له پولیسو سره د مهسا امینی د مړینې په سر د راپورته شویو لاریونونو ځپلو ته یې په کلکه دوام ورکړی. د تیرو دوو میاشتو راهیسې په دغو راپارېدلو لاریونونو کې د څلوېښتو ماشومانو په ګډون تر 300 زیات کسان په سړکونو باندې له پولیسو سره په نښتو کې وژل شوي دي. ایران ویلي په دغو لاریونونو کې یې شپږ څلوېښت امنیتي سرتیري هم وژل شوي خو د نورو خلکو د مړینې په اړه یې څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو ویاند جرمی لاورنس په جنیوا کې ژورنالیستانو ته وویل موږ له چارواکو غواړو چې د برابري، درناوي او حقونو د پوره کولو په برخه کې د خلکو غوښتنې ومني، د دې پر ځای چې د لرونکوونکو د ځپلو لپاره له غیر ضروري ځواک څخه کار اخلي. تهران په خپلو بهرنیو دښمنانو باندې تور پورې کړی چې دغه لاجنونه یې پارولی دي. او د سپورت په ډګر کې د فوټبال د نړیوال کپ په سیالیو کې سعودي عربستان د نهه یاسي شنبې په ورځ د ارجنټینا د یو ګول په وړاندې د دوو ګولونو په وهلو سره سیالي وګټله. د فوټبال د نړیوال کپ دغه سیالي په قطر کې ترسره کیږي. ارجنټینا په دغو سیالیو کې د دریمې درجې ټیم دی او سعودي عربستان یو 50 ځای لري. میسی د لوبو په 9 دقیقه کې په یو پینلټي کې ارجنټاین ته لومړی ګول ووهه او داسې ښکارېدله چې لوبه د ارجنټاین په کنټرول کې ده. خو سعودي عرب په دوهمه نیمایي کې بیرته راپورته او په 43مه دقیقه کې یې سالی الشهری لخوا د یو ګول په وهلو سره لوبه مساوي کړه، او بیا د سالم الدوسری لخوا 15 دقیقې وروسته د دوهم ګول په وهلو سره سعودي عرب لوبه وګټله. ارجنټاین د لوبې په وروستیو کې هڅه وکړه چې لوبه مساوي شي، خو د سعودي عرب ګول ساتونکي محمد الویس په ګول باندې د ګڼو بریالۍ او شاټونو مخه ونیوله او د سعودي بریایي وساتله. ارجنټاین به اوس د شنبیا خالی په ورځ په سی ګروپ کې له مکسیکو سره په لوبه کې د ګټلو کوښښ کوي او سعودي عرب به له پولینډ سره لوبه کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو خبرونه مو ورول د وایس اف امریکا دی ودا او سم د مهم راپورونو پر لور. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی چې د پاوز د نوی مشر د ټاکلو په مسله کې به پراتونکو سره روښه ساتل کې پرمختګ وشي. خواجه آصف د غتسرګندونې ورسته لاغي کړی چې د پاکستان په سیمه ییزو رسنیو کې د پاوز د نوی مشر د ټاکلو په اړه ګونګوسي زیاته شوې او د واکمن ګوند مسلم لیگ نون زینو مشانو لخوا د پوځي مرکز جی ایچ کیو څخه د نوی مشر د ټاکلو لپاره د جنرالانو د نمونو د نه لګل کېدو په سر باندې اندېښنې ښودل شوې. بل اړخته رسنیو د خپلو سرچینو لخلي خبر ورکړی چې د وزیر اعظم دفتر ته د پوځ د نوی سرلخکار د ټاکلو لپاره د لوړ پوړو جنرالانو نمره رسیدلی او په یو دوه ورځو کې به یې په دې اړه لومړی وزیر خپله پریکړه اعلان کړي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د ډیوی د خبریال الیاس خان په ریپورت کې.
ټولنیزو رسنیو باندې مخ په زیاتېدو ګنګوسو او د واکمن ګوند مسلم لیگ نن لوړ پوړو مشرانو لخوا د پوځي مرکز جی ایچ یو څخه د پوځ نوي سرلخکر ټاکلو لپاره د جرنیلانو د نومونو سمري نه را لېږلو باندې اندېښنې ښودل وروسته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې د پوځ نوي مشر ټاکلو حواله سره راتلونکي څلورویشت ساعتو کې به پرمختګ وشي. د جیو نیوز یو پروګرام پروگرام کې خواجه آصف په دې اړه تفصیلات ورکولو څخه ډډه وکړه او وی ویل چې هغه د اتصال وخت وخت زکه ورکولو ولی چې زه سیاست مدارم او زه گنجائش ساتم او ذمہواری سره به خبره کوم. یو پښتنې په جواب کې نوموړي وویل د پوز نوی سر لخکر په حواله سره ائتلافي ګوندونو کې هیڅ اختلافات نشته او دې حواله سره د ښاغلي شهید خاقان عباسي او د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله خپل خپل نظر دی. هم دې پروګرام کې سینیئر خبریال انصار عباسي داوا وکړه چې وزیر اعظم هاوس ته د پوز نوی سر لخکر ټاکلو لپاره سمري ملو شوې ده چې پکې د شپږ لوړ پوړو جرنیلانو نمونه شامل دي.
اور یہی نام جو میں نے آپ کو بتایا
سینئر موسٹ لیفٹیننٹ جنرل ہیں. دنوں موڑی پوینا چ سمرائی کے دا وقت پوسٹ پگ لوڑ پوری جرنیلان لیفٹیننٹ جنرل آصف منیر، لیفٹیننٹ جنرل سیر شمشاد مرزا، لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر شامل دی. خود دفاع وزیر خواجہ آصف دا پوز نوی مشر ٹاکلو پاڑا سمری وزیر اعظم ہاؤس تا دا ملاویدو خبر رد کرے اور پخپل ٹویٹ کی ویلی چې وزیر اعظم تا تر دې دمه سمری نه د ملاو شوی او د سمری وزیر اعظم هاوس تا د ملاویدو پخله به پخپل وخت وشي. بلور ته د اطلاعات او مرکزی وزیر مریم اورنگزیب وینا ده چې سمری نه د ملاو شوی، مهرباني وکړئ ګنګوسی مکوي د سمری وسلویدو سره به ټول خبر کړی شي. په این حال کې وزیر اعظم د نومبر په 23مه نیټه د کابینې ځانګړي غونډه رابللې ده او د نهه یا سه شنبه په ورځ د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقات کړي او ورسره د هیواد سیاسي صورتحال باندې خبرې کړي دي. سیډونکو وایي د پوز سر لخکر د نوکرۍ موده غزولو لار همیش لپاره بندول پکار ده او هر درې کاله پس چې ټول هیواد د کوم امتحان نه تیریږي دې سره بې ثباتي پیدا کیږي او د دې اغیز نیخ په نیغه د هیواد په اقتصاد پریوزي. د دوی وینا ده چې د تیرو سو میاشتو د رواني سیاسي بې ثباتۍ له وجې ټولې اقتصادي اشارې په ښکته را روانې دي. بلخوا د خپلې خوښې د پوز نوی مشر د ټاکلو نه پشا کېدو وروسته د تاریخ انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي تر کومې چې هیواد کې نوې ټاکنې نه وي شوې دلته استحکام نشي راتلی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
چړونکی او امریکای چارو پوهان وایي چې په پاکستان کې امنیتي وضع او افغانستان سره د ډیورنډ کرښې ته څیرمه شخړې روانې دي. حکومت د خبرې ته پام نشته او سیاسي ګوندونه خپل سیاسي ګټو ترلاسه کولو کې بوختي دي. یو بل خوا تحریک طالبان پاکستان ډلې سره خبرو اترو عمل هم نیمګړی پاتې دی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په چمن او خرلاچی لارو باندې شخړې په داسې حال کې پیل شوې چې وړاندې په پاکستان کې په امنیتي ځواک چارواکو او عامو وګړو باندې بریدونه هم شوې دي. نور تفصیل د فرید شنواری په راپور کې اوري.
څېړونکي او د امنیتي چارو پوهان وایي په هیواد کې سیاسي بې ثباتي، افغانستان سره په پوله روان نښتې او د امنیت خرابې وضع د لاسه د پاکستان اقتصاد ته او امنیت وضع په راتلونکي وخت کې نوره خرابېدای شي. هغوی وایي وړاندې نه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د امنیت وضع خرابه ده او د وسلوالو ډلو لخوا په پولیسو، عام وګړو او امنیتي ځواک چارواکو باندې بریدونه کیږي. د قبایلی سیمې د څېړنیز ادارې فاټا ریسرچ سنټر یو چارواکي ډاکټر اشرف علي وی او وی ډیو ته اویل بد مرغه حکومت او سیاسي ګوندونو توجه په سیاسي چارو ډیره ده.
بل طرف ته د ملک حالات چې دي، سیاسي حالات دا چې دي چې د هغه زیاته توجه چې د امنیت باندې نشته دی، بلکې په سیاسي میدان کې دا درنه چې کیږي د غزه کې په سیاسي جوړ توړ او د حکومت خلاف چې کوم دینو ګوندونه د حکومت خلاف او یا حکومت چې د اپوزیشن خلاف خپل محاسبونه جوړ کړي دي، نو یقینا چې هغه طرف ته توجه ډېره کمه ده. هغه د وجه نه دایره د چلته کې په سیمه کې امنیتي حالات چې دي خراب شوي دي. تر ټولو خطرناک خبره دا ده چې دغه سره چې کوم دی معیشت ته یو ډیر لوی زیان رسېدلې دي.
څېړونکي او د امنیتي چارو پوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن او خرلاچی پوله باندې نښتې او د پولې تړلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیز تجارت ته زیان رسیږي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وی او وی ډیو ته اویل د پولې دواړو خواو ته لکونو شمیر کې خلکو ژوند جوک اغیزمن شوی، خو په مطبوعاتو کې په داسې موضوع بحث نه کیږي.
په دو وخت پاکستانی رسانی ادارې سکمې دي د غي فوکس اغا اسلام آباد کې سکوم سیاست روان ده د آرمی چیف په تعیناتی باندې. دا ټولو نه لوی بحث تا او په هغه باندې دوه قسمه سیاست مداران خخ دي. یو طرف ته عمران خان، بل طرف ته سکوم ده د نواز شریف او داغه زړه سیاست مداران دي چې په پیپل پارټي هم شامل ده. نو دا مسلې سکوم دي د بنیاد باندې سکوم بحث مباحثه روانه ده. د ملکی میډیا ټول داغه طرف ته رجحان ده.
څورځې وړاندې وسلوالو لخوا د خیبر پختونخوا په لکی مروت، باجوړ او ټانګ سیمه کې دوا وسلوال بریدونه او یوه چاودنه شوې وه چې پکې شپږ پولیس او د اف سی دوه عسکر وژل شوي وو او د اف سی یو عسکر په ګډون د امن کمیټې څلور غړي هم پکې ژوبل شوي وو. ډاکټر سید عرفان اشرف وایي په پاکستانی رسنیو کې نورو سیاسي چارو او غیر مهمو خبرونو ته ځای ورکړی کیږي او د امنیت موضوع ته ځای نه ورکړی کیږي.
چاته د دې سوچ نشته دا چې بلوچستان نو ونسا په خیبر پختونخوا پرې په د بارډر باندې څه کم سره روان دي. د خلکو ژوند جواک او د خلکو تجارت سکون دا دلته کې افیکټ شوی دا. دغه چا سره هم ټیم نشته او بیا بوزه دا ټاکم چې دغه وجه بنیادی دا ده چې لکه څنګه د ریاست لینز نه یا د ریاست نظر نه د دوو صوبو عوام سکون دا وتی دي. هم د کشان د پاکستان میډیا او سیول سوسایټي سکوم ده چې د چا نظر او د چا رائے پاکستان کې میټر کیږي یا هغه باندې دارومداري هغه هم په بارډر باندې سکم خلق دي د هغه ستونزو ته په هغه نظر نه ګوري لکه په کم نظر پکار ده.
په وروستیو کې په اسلام آباد کې څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډی سپیس په خپل یو راپور کې ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلو وروسته په خیبر پختونخوا کې ترهګرۍ پیښو کې یو 50% زیاتوالی راغلی دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ترنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د اروپایي پارلمان مشره روبرټا میتسولا وای په افغانستان کې اوس هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز دی او د افغانانو ښځو حقونه ډیر زیات له خطر سره مخ دي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده دا ونه ل خپل قاضیانو غوښتي هغه دوسیه چې د حد او قصاص شرایط پوره کړي وي حد او قصاص ور باندې جاری کړي. نور تفصیل د مناصر شهید پر راپور کې.
د اروپایی پارلمان مشر تیر ورځ پارلمان ته وویل چې ډیر ژر به نړۍ بیا د طالبانو لخوا د خلکو عامه سزاوي او سنگسار وبيني. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده دوی اونۍ وړاندې له خپلو قاضیانو غوښتي چې حد او قصاص عملي کړي.
Reports from Kandahar indicate that the world will
La Kandahar ratlunki raportuna shay nade badir jar wawini che Taliban da khpal te hukumat gunde da khalgu ami sazawi sangsara wal paduru wahal aw da badan da gado prekawal phail kdi
kho pa Afghanistan ki da maidan khar po khwani kharwala aw da bashari haquno mudafi Zarifa Ghafari wai na da nade walu pajmano aw na ham da Taliban pajmano bawar lari zaka che pa amal ki هیڅ پرمختګ نه دی لیدلې.
طالبان نن نړیوال قوانین مني چې څول وایي نړیوال قوانین ټول غیر اسلامي قوانین دي. د افغانستان قوانین مني هغه وایي چې هغه قوانین هم دوی ته اسلامي قوانین نه ښکاري. دوی په امر شی باندې چې خپل لګیا دي روان دي هغه باندې روان دي او لګیا دي. د دوی د تصمیم او تعهد د خپل هغه کوم خراب او غلط او بد دری باندې چې ولاړ دي نه اوري. نو دا چې نړیوال فقط د میزونو شاته دري او یو څه تصمیم ورکوي که د دې باندې د افغانستان کړکۍ چلیدی څرنه نه بهلیدی شوی.
افغانستان کې یو پخوانی قاضي وایي د طالبانو حکومت کې خودسری شتون لري او د خلکو سره د شریعت نه بلکې د مخالفت پر بنسټ چلند کیږي او دا چې په خپل څنګه کې مسلکي خلک هم نه لري.
وکیل مدافع نشته، قاضي مسلکي قاضي نشته، یعنی ټول هغه مسلکي کسان ته زوایم د پدې هر کار کې په هر ډیپارټمنټ کې پروفیشنل کسان ضروری دي. اوس په کابل کې یا په ټول افغانستان کې هر موضوع چې دی د طالبانو په حکم کې دی، نه د شریعت په حکم کې دی، نه د قاضي په حکم کې دی، نه په سرنوال په حکم کې دی. موږ په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې په افغانستان تقریبا د 250 نه زیات خزینه قاضیان وو او بلکې ما ټول هغه سړي چې وو ټول مسلکي پروفیشنل کسان په ستره محکمه کې او په ټولو ولایتونو کې دا کسان په قاضي په حیثیت کې کار کړی وو. سیستم وو په دې کې وکیل وو، سرنوالي وو، حقوق سرنوالي او دینه بعد محکمې ابتدایه وه، بیا استناف، بیا ستره محکمه. په دې کې یو سیستم وو.
د دینی او اسلامي لوړو زده کړو عالمه زهرا جلال وایي د حدود او قصاص شرعي نظام عملي کول یو پیاوړی سیاسي، اقتصادي، عدالتي او انتظامی نظام غواړي کوم چې په افغانستان کې شتون نه لري.
هغه حدودونه هغه وخت کې جاری کیږي چې یو حاکم یو عادل حکومت موجود وي. حاکم او عادل حکومت هغه حکومت دی چې یو رقم ته ولیدل شي او په یو سترګو ورته وکتل شي. دویم دا باید دلته فقر دامنگیر نه وي. حاکم باید عادل وي، صادق وي. دا هغه څه دي چې باید ټول موجود وي. کله چې اوس سارق غلا کوي مونږ باید دا معلوم کو چې آیا دغه امیر دې ته رسیدګي کړی دی، دې د پاره کوم کارمندنه شوی دی، دا چې غلا کړی دی دا غلا د مرګ بچ کولو د پاره غلا کړی دی یا نور څه. کچېره مرګ بچ کولو، فحشا بچ کولو د پاره دی غلا کړی وي، دغه وخت کې خو باید امیر لاس کاټ شي، نه د مجرم لاس کاټ شي.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت تیره اونۍ عامه پارکونو ته د ښځو په تګ د بندیز ترڅنګ ښځې له ورزشي کلبونو او حمامونو څخه هم بندې کړې. په افغانستان کې د جنکیو متوسطه او عالی ښوونځیو ته د تلو ترڅنګ په حکومتي ادارو کې پر کار کولو او آن تر د ښځو د جامو څرنګوالي بندیزونه لګېدلې. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگټن ډی سي.
ترن اوردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا د ریاستونو سرحدي سیمو یا سفران وزیر طلحه محمود په هیواد کې میشت رجسترډ افغان کورنۍ او غیر رجستر غړي د رجستر کولو لپاره د کمپاین پیلولو اعلان کړی دی. چې څومره غیر رجستر افغانان دا وخت پاکستان کې دي او افغانستان کې د طالبانو حکومت راتلو وروسته څومره نور افغانان پاکستان ته ورغلي دي. نور تفصیل له اسلام آباد څخه د رابعه پیر په ریپورت کې.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د افغانانو د رجستر کېدو او دلته اوسېدونکو کې خیر رجستر افغانانو په معامله بحث سوی. په دې محل د یو پوښتنې په جواب کې د سفران وزیر طلحه محمود وویل په هیواد کې د میشتو رجسټرډ افغان کډوالو شمیره 2,02,903 ده.
اس وقت آ رہی ہے 2022 کی 56,909 ہے.
دا رجسٹر کورنیو شپش پینزو زرا نسوا نخے رجسٹر غڑو دا جی رجسٹر کے دو لپارد دا تصدیق عمل روان دیں. طلا محمود تا ہم ویلی چی دا نیشنل ڈیٹا بیس او رجسٹریشن ادارے نادرا او ٹولو ایجنسی پا امرستا یو گڑ مہم شروع کولو ارادہ ہم لری چی معلومات را غون کڑی سی چی سمرا خیر رجسٹر افغانان دا وقت پاکستان کی شتن لری او افغانستان کی دا طالبانو حکومت رات لو ورستا سمرا نور افغانان پاکستان ته راغلی. د کال 2021 اگست په میاشت کې د طالبانو لخوا د افغانستان واک تر لاسه کولو وروسته ډیری هغه کورنۍ چې پخوا یې د امریکا یا ناټو ځواکونو یا بهرني سازمانونو سره کار کړی وو او د وتلو خوان یې نه درلودې پاکستان ته راغلی. په دغه کسانو کې تعلیمي یافته او مسلکي نارینه او ښځې هم شامل دي. د رواني میاشتې په پیل کې پر ټولنیزو رسنیو خبرو سو ویډیوګانو کې لیدل سوي وو چې د پاکستان امنیتي ادارو په لوی شمېر دغه افغانان دلته په غیر قانوني توګه اوسېدو په تور کې نیولي هم دي، خو په مجبورۍ خپل هیواد پرېښېدونکي دغه افغانان د پاکستان حکومت څخه د دوی دپاره د ویزو عمل د اسانولو غوښتنې هم کوي. ګل آغا صحیح چې د افغانستان د پخوانی حکومت چارواکی وو په ویزې پاکستان ته راغلی وو وی او ای ډیوه سره خبرو کې ورته وړاند ستونزو په اړه وایي.
زما خپل ویزا د تقریبا 4 میاشتې کې سپایر شوی، دلته مې هغه مې کړی ده، ورته اپلای مې کړی ده، تر اوسه پورې نه ده راغلی. راته دا مشکل خو د پاکستان د خپل حکومت جوړ کړی ده دلته ورته.
جرمن ټلویزیون ڈی ڈبلیو د روان نومبر د میاشتې په 9 نیټه پور سوی یو رپورٹ کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالی ادارې یو این ایچ سی آر د ویان کیسر افریدی د خلې وایي پاکستان حکومت ویلي چې کال 2021 له جنوري راهیسې شاوخوا 2,50,000 افغانان پاکستان ته راغلي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بلوچستان په خدار کې د 15 کلنې ماشومې په زور ودولو د پیښې په اړه په فدرال شری عدالت کې اورونه شوې. چارواکي په عدالت کې حاضر شوي خو پوره رپورټ نه دا وړاندې کړی. نور حال د ټیپی د خبريال حفیظ الله شیرانی په رپورټ کې.
د وفاقی شری عدالت دوه کسیز کمیشن جسټس ډاکټر سید محمد انور او د وفاقی شری عدالت مشر جج جسټس خادم حسین ام شیخ د 15 کلنې انجلۍ په زور د واده کولو د سو موټو اکشن د کیس اورونه پر 21 نوبر په کوټه کې وکړه. په دې اورونه کې د پاکستان د څلورو صوبو اړوند قانوني افسران حاضر سوي خو د وفاقی حکومت په نمائندګۍ څوک نه دی پیښ سوي. د بلوچستان حکومت له لوري عدالت ته پیښ سوي اډیشنل اډوکیټ جنرال فرید احمد ډوګر وډیو ته وویل د 15 کلن انجلۍ د واده او په کم عمر کې د ودونو د قانون په اړه یې ریپورت و کمیشن ته وړاندې کړی، خو وایي چې عدالت ورڅخه د کم عمرۍ د واده په باب د قانون تفصیل غوښتي چې دوی به پر روانه او رواني کې ورته پیښ کړي.
قانون سازی گورنمنٹ نے کی ہوئی ہے یا نہیں اس پہ ہم
عدالت لمر څخه و پښتل چې د کم عمرۍ د واده په باب په بلوچستان کې کوم قانون ستا کنه. موږ ورته وویل چې د چال پروټیکشن 2014 اکټ ستا خو د کم عمرۍ د مخنیوي صوبایي قانون نستا او هغه مرکزی قانون دی. پنجاب او سندھ خپل قانون جوړ کړی دی، خیبر پښتونخوا او موږ هم قانون نه دی جوړ کړی. عدالت راته وویل چې حکومت په دې اړه قانون جوړ کړی.
اپنی قانون سازی کریں اس حوالے سے.
روان کال د نومبر پر اوله نیټه د بلوچستان په خوزدار کې 15 کلن ماشوم او یو 12 کلن ماشوم ته ورواده شوی و. د خبر پر خبرېدو د فیډرل شریعت کورټ جسټس سید ډاکټر محمد انور سو موټو نوټیس اخیستی و. په عدالت کې د خوزدار د پولیسو ایس ایس پی جاوید غرشین ریپورت پیش کړی. غرشین وډیو ته وویل واده سوی ماشوم مو د هغې و ماما ته په لاس ورکړه. د نجلۍ پلار، خسر او نکاح کوونکی مولا او دوه نور کسان مو هم نیولي او د هغوی پر ضد مو مقدمه درج کړې ده.
اور جو مولوی جس نے کہا پڑھا ہے سارے گرفتار ہیں، لڑکی ریکور ہے.
په بلوچستان کې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوونکي د عورت فاونډیشن په نامه د تنظیم مشر علاءالدین خلجی وایي د کم عمرۍ د ودونو مخنیوي ځکه نه کیږي چې تر اوسه په بلوچستان کې دا قانون نه دی جوړ شوی.
تر اوسه پورې زموږ په صوبه کې د کم عمرۍ د ودو قانون اوسه پورې اسمبلی نه دی منظوره کړی. دا یو واری پیش شوی دی او یو واری باندې واپس شوی دی او په دې باندې اوس امینډمنټ هم شوی دی. دا اته کال زموږ په دغه شبان لګیاوی چې دا قانون پاس سی او په دا قانون باندې عمل درآمد هم شروع سی. په صوبه کې موږ د دې قانون نه لرو.
د سرکاري وکیل ایډوکیټ فرید احمد په خبره اوسنی حکومت د قانون مسوده جوړ کړي او له قانوني مشاورت وروسته به ډیر زر د قانون بڼه ورکړي او پر روان او رونه کې به یو عدالت ته وړاندې کړي. د بشري حقوقو د ښځو د پرمختیا ادارې د ملګرو ملتونو د پاپولیشن فند یو ان اف پی آی په ګډه باندې تیر کال په خپل راپور کې ویلی وو چې د بلوچستان په مکران ډیویژن کې له 1300 کلونو څخه د کم عمر نجونو ودونه تر ټولو لوړه کچه 20% ده. سروې څرګنده کړي چې د 13 کال څخه د کم عمر نجونو ودونو کچه په نصیر آباد کې 22% ریکارډ شوې ده. په کوټه ډیویژن کې د کم عمرۍ د ودونو تر ټولو ټیټه کچه ریکارډ شوې وه چې له 15 څخه تر 13 کال څخه د کم عمر نجونو ودونه په ترتیب سره 12% وو. په بلوچستان کې شاوخوا 4.1% نجونه تر 13 کلنۍ نه مخه ودیږي. د ملګرو ملتونو د پاپولیشن فند راپور په ډاګه کوي چې د ماشومانو د ودونو کچه د مالدارو کورنیو په پرتله په غریبو کورنیو کې 22% لوړه ده. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
درنو اوردونکو راپور نمو اوریدل او سم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکی په جمهوریه کانګو کې د ام درویشتم په نوم د مشهور وسلبند ګوند لخوا د جنگ د بیا شروع کولو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د امریکی د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د شلم اکتوبر نه بیا شروع کیدونکې جنگ د خلکو کړمې زیاتې کړې دي ځکه چې د نوي سره انختی دی جنگ کې د عامو خلکو نه مرګ جوبله شوې ده او نور ډیر کسان بې کوره شوي دي. امریکی د جنگ د سم دستی ختمولو او د بشری حقوقو د بین الاقوامی قانون د لحاظ خاطر کولو غږ کړی دی. ام درویشتم وسلبند ګوند یو تنلارې ګوند دی او په دې کې د جمهوریه کانګو د فوج نه بګوړه شوي فوجیان شامل دي. دوی د جمهوریه کانګو په نورختی سیمه کې خپل کار روایه جاری ساتلی دي. داسې ادباری خبرونه راغلي دي چې د دې ګوند مرسته رواندا کوي. امریکي او متحده قانونو په ام درویشتم ګوند او د سلطانی میکنګا په شمول د ګوند په ځینو مشرانو بندیزونه لګولې دي. د ام درویشتم وسلبند ګوند جنگیالو اوسوس د جمهوریت کانګو په قطبی صوبا کیوو کې یو شمیر خاریه او دوه لوی سړکونه نیولې دي. په دغه کار روایه کې لږ تر لږه 40 عام کسان مړ شوي او 50 جوبل شوي دي چې پکې جمهوریت کانګو کې د محکمتیا د پاره د متحده قانونو د قائم دفتر شپږ اهلکار هم جوبل شوي دي. په شلم اکتوبر د بیا انقتی جنگ د لاسا 415000 کسان بې کوره شوي دي. هر کله چې 200000 خلک د جنگیالو په نیولو علاقو کې گیر پاتې شوي دي. د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس خپل تحریری بیان کې ام درویشتم ګوند تغک کړي دي چې خپل جنگي مورچی پرېګ دي، وسلې غزار کی او د جمهوریت کانګو د حکومت لخوا د جنگیالو د بې وسله کولو، د دوی د سرګربو د ختمولو او اولسي زیست روزګار کې د دوی د شاملولو وړاندیز قبول کړي. سلامتی کونسل کې د امریکای د خصوصي معاملو متبادل استاد رابرټ وډ خپل یو بیان کې روانډا ته غږ کړی دی چې د ام درویشتم جنگیالي ګوند د مرستې نه لاس واخلي. د خپل بیان کې دا خبره په خصوصي تور سره کړی دا چې نور ختیځه جمهوریت کانګو او سرحدي سیمو کې د محکمتیا او امن راوستو د پاره د متحده قانونو د دفتر کردار اوس هم ډیر اهم دی ځکه چې دا دفتر د عامو خلکو د حفاظت کولو، د غیر قانون خلکو د جمیع دانو د دانوانه کولو او په حکمرانۍ کې د لاس امداد کولو غوندي اهم کارونه کوي. استاذی رابرټ وډ خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې د امن د حصول دارمدار په یو سیاسي عمل، په سیاسي اراده او د مسلو په سیاسي اواری دي. دوی چې د دې مقصد تر لاسه کولو د پاره امریکای په جمهوریت کانګو کې د صفا سوترا انتخابونو کې دوی په عمل کې د لاس کولو په غرض 13 سپتمبر کې د 14 ملیون ډالرو د اضافي مالی امداد ورکولو اعلان کړی دی. استاذی رابرٹ وډ د خپل بیان په اخر کې وی چې په جمهوریت کانګو کې د جمهوریت ادارو مضبوطول، زپلې شبو خلکو سره انصاف کول، ناوړه خلکو له سزا ورکول، د ملک د سالمتیا او سلامتیه خاطر کول او د عام ولز د تحفظ او خیګړی مقصد د هر سنه بالا ساتل دا شکارونه دي چې جمهوریت کانګو کې به د امن راوستو باعث ګرځي. بیشکا چې د سیمې خلک د دې هر څه حقدار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ڈی سی.
درنو اردوونکو د ډیوی سارنی خبرونه پاتې ده پاتې رسیدي. د ډیوی تر مخه خبرونه پورې مو کوربه زموږ